سلامونه ستړي مشه تاسو مخک د ازادي رادیو نه اوري کابل کې د شپې 9 بجې شوې په پیل کې خبرونه په بلخ ولایت کې د طالبانو والي محمد داوود مزمل نن په یو شاودنه کې وشل شوې ده د طالبانو وینځي بوله مجاهد په خپل ټوټر باندې د محمد داوود مزمل وشل کېدل تایید کړی دي د بلخ تمرې قومندانۍ وین محمد اسف وزیر هم ازادي رادیو سره په خبرو کې تایید کړ چې چاودنه د بلخ د والي په دفتر کې شوې ده هغه زیاته کړ چې په والي محمد داوود مزمل سربیره د نور کسان وژل شوی او د نور ټپیان دي زینو کورنۍ ورسنې وبې ویل دي چې لدې 14 څخه باندې دیرش ټپیان هم روختونونو ته وړل شوی دي دا د طالبانو نمرنۍ والی دی چې د دوی په اوسنۍ دوره کې وژل کیږي د افغانستان د ازادۍ ملي او اسلامي تحریک چې د طالبانو وسلواله مخالفه ډله بلل کیږي دا کوي چې د بریده تر سره کړي دي دغه تحریک ته په منسوب ټوټر کې د تحریک د بیان خالد پاتون لقول ویل شوې دي د دوی ټیم وټوانی د چپایو ډول قوي عملیاتو کې خپل هدف ته ورسیږي او په پایل کې د بلخ والی ووجل شي او یو شمېر نور طالبان اټپیان کړي لا بلې خو د افغانستان د ملي مقامات چې په یو پیغام کې ویل دي چې د بلخ والی د تغیرلې د سختو داخلي اختلافات لامل وشل شوی دی بیا ورسره په کابل کې نن غرمه مهال یو چاودنه شوې و په کابل کې د طالبان امنی قومندانۍ ویاند خالد زدران رسنی او ته تایید کړي و چې چاودنه د کابل د پنځمې حوزي د قنبره څلور لارې سره نږدې شوې و هغه ویلي و چې په یو بارون کې موټر کې ځای پر ځای شوی ماین و او د چاودنې پر مهال هم اچاته زیان نه دی وخته د بشری حقوقو د څار ادارې فریډم هاوس ویل دي چې په 2022 کال کې په نړیواله کچه د بیان ازادي کې مشوي ده د ادارې زیاته کړې ده چې د شمیرې په تیرو ول سکلونو کې پرلپسي مخې ته راځي د په داسې حال کې ده چې د روسیې او ایران په څیر هیوادونو کې د بیان ازادي د کمیدو پر مهال د جمهوریت لپاره هڅې یو بدلیدونکي پړاو ته رسیدلې دي فریډم هاوس د مارچ پر 9 په نړۍ کې د بیان ازادي په اړه په خپل کلنی راپور کې ویل چې په 2022 کال کې د بیان ازادي لړکی پر صفر درجه درغلو هیوادونو شمیر لڅوار لڅخه درې ډیر شو ته پورته شوې دي او په لیکټر لګ یو سل و 50 وادونو او سیمو کې درسنۍ او ازادي تر فشارونه لاندې راغلي ده راپور زیاتوي چې د خپلواکۍ او جمهوریت ځپل ایلتونه جنگ او تتاو د غیر جمهوریت قوتونو لخوا په جمهوریت درو کې بریټونه دي د فریډم هاوس په راپور کې ترکمنستان د هغو هیوادونو په فهرست کې چې د بیان ازادي پکې ځپل شوې دریم ځای لري په دې فهرست کې بیا تاجکستان و افغانستان او بیلاروس اتم ځای خپل کړی دی دا خیبر پختونخوا پولیس وایي چې په درابڼه کې اپا یو وسلوال بریټ کې پولیس وژل شوی او 15 نور ټپیان دي دا بریټ د مارچ په 8 نیټه د درابڼ په ګرمستان سیمه کې حق محل شوی و چې پولیسو د سرشمیرنې د ډلې ساتنه کوله پولیس زیاتوي چې بریټګر په تخته بریا لا شوی دی تحریک طالبان پاکستان د دې پیخي پړه اخیستی ده په پا پاکستان کې د مارچ له نومړي نیټې راهیسې برېښنایي یا ډیجیټل سرشمیرنه پیل شوې ده چې د رواني میاشتې تر یو دیرشمې پورې به دوام وکړي او اوکراینی چارواکي ډاډ څرګندوي چې بخمود خار له هم د دوی تر کنټرول لاندې دی د اوکراین د پوز لیدرستیز داسې وخت خبره کړې ده چې د روسي جګړه مارانو پرون ادعا وکړه چې بخمود خار یې نیولې دی روسیه په بخمود کې د واګنر جګړه ماران ګمارلې دي او څو ونې له اوکراینی ځواکونو سره سخت نښتې کړې دي د اوکراین د پوز لیدرستیز ویلي چې په تیره یو شپه روسکی په بخمود باندې د روسیې څخه باندې سلبریدونه شنت کړې دي خبرونه مو واوریدل وړاندې خبرونه کې درته ته مطالبه لرو د بلخ لپاره د طالبانو والی نن پیوی چاودنه کې ووژل شو
نه ته 5 دقیقې پاتې وي یا به تیرې وي چې زه روان وم خلک ناست و چې د دوی ترمنځ چاودنه وشوه زه نور ولوېدم او لی صاحب مې هلته ولید چې په وینو لت پت و
په دې پیښه کې د بلخ والی د وژل کېدو سربېره عام وګړو ته هم زیان اوښتی دی دا چې څومره وګړي پکې وژل شوي دي په راپور کې درته وایو د اروپایي ټولنې په ګډون شپږویشتو هیوادونو د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په ګډه اعلامیه کې پر افغان ښځو د طالبانو بندیزونه ویجاړونکي او نه جبرانېدونکي بللي دي له دې سره جوخته د ملګرو ملتونو سرمنشي انتوني ګوتریش وایي دوی په افغانستان کې درویش فعال وسلوال ډلې ثبت کړې دي. دا چې د ډلو څټول په افغانستان کې خپل فعالیت پیل کړی دی لکم زیراغلې دي، دا به هم درته په راپور کې ولرو. د اوکرين د جګړې روسي جزئیات ته به هم تم شو. ساسي ملتیا غواړم.
در دې شی به
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پیام ستړي مشي. د بلخ لپاره د طالبانو حکومت والی مولوي محمد داوود مسمل په یو انتحاري حمله کې ووژل شو. د طالبانو حکومت ویان زبولا مجاهد د پیخې په تې سره ازادي رادیو ته ویل چې په دې پیخې کې د بلخ والی په ګډون یو بل تن وژل شوی او دوه نور ټپيان شوی دي. خو د بلخ ولایت امنیت قمندانې ویان تاسف وزري وایي چې په دې پیخې کې د داوود مسمل سره دوه تن نور وژل شوی دي. تفصيل د سناکا کړ په دې راپور کې.
یک دو تا ازرباش آمد همیز دروازه رو برش واکد و اونا رفت در اون وطق شیش.
حاجی خیرالدین د بلخ ولایت د نننۍ پیښې یو له ټپیانو دی چې له رسنیو سره یې د خپل وضعیت او د دې چاودنې په اړه خبرې وکړې. نوموړی وایي چې د خپلو اسنادو لپاره د بلخ ولایت مقام ته تللی و او په دې پیښه کې ټپي شوی دی. هغه زیاته کړه
نه هوته پنځه دقیقې پاتې وي یا به تیرې وي چې زه روان وم. خلک ناست و چې د دوی ترمنځ چاودنه وشوه. زه نور ولوېدم. مولوی صاحب مې هلته ولید چې په وینو لت پت و. زما لاس هم ټپي شوی.
خیرالدین وایي چې په دې پیښې کې ډېری ملکي کسان ټپیان شوي دي. په همدې حال کې د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په بلخ ولایت کې د دې پیښې په تایید سره ازادي راډیو ته وویل چې یو کس د بلخ ولایت مقام ته څیرمه ځانمرګی برید کړی چې له امله یې د بلخ والي داود مزمل په ګډون یو بل کس وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. خو د بلخ ولایت امنیه قمندانې ویان آصف وزیري بیا د دې پیښې په اړه ازادي راډیو ته داسې وویل.
نن سهار شاوخوا 9 بجې کله چې د بلخ ولایت والي الحاج مولوي محمد داود مزمل د کور نه د دفتر په لور ځي، بدبختانه د ولایت مقام په دویم پوړ کې چاودنه رامنځته کېږي چې د چاودنې په ترڅ کې د بلخ ولایت والي او له دوو ملکیانو سره نور یو ځای په شهادت رسېږي او همدارنګه دوه تنه برسېرین ډول ټپیان کېږي. د دې پیښې په اړه زموږ د امنیتي ځواکونو جدي پلټنې روانې دي.
په همدې حال کې د بلخ ولایت د عامې روغتیا ریاست ویان خیر محمد خیرخوا سیمه ییزو رسنیو ته وویل چې روغتون ته یو تن مړ او څلور ټپیان وروړل شوي دي. هغه زیاته کړه
موږ اطلاع حاصله کړله مقام ولایت کې دلخراش حادثې څخه زموږ ساحه ټیمونه فاجل توګل ته ساحې ته ځان ورسوه چې څلور ټپیان او یو جسد انتقال کړي. په ټپیانو کې یو نفر
د افغانستان ازادي ملي او اسلامي تحریک چې د طالبانو وسلوالو مخالفه ډله بلل کېږي ادعا کوي چې د برید دوی ترسره کړی دی. دغه تحریک ته په منصوب ټویټر اکاونټ کې د دغه تحریک د ویان خالد پاتون له قوله ویل شوي چې د دوی ټیم متوانې چې په یو قوي عملیاتو کې خپل هدف ته ورسیږي او په پایله کې د بلخ والي ووژل شو او یو شمېر نور طالبان ټپیان شوي دي. له بلې خوا د افغانستان د ملي مقاومت جبهې په یوه پیغام کې ویلي دي چې د بلخ والي د دغې د سختو داخلي اختلافاتو له امله وژل شوی دی. خو محمد داود مزمل څوک و؟ محمد داود مزمل د افغانستان له پخوانی حکومت او په دغه هیواد کې له نړیوالو ځواکونو سره د طالبانو د جګړې پر مهال د دغې ډلې یو له مهمو قمندانانو څخه و. د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ښاغلی مزمل د ننګرهار والي و چې د اسلامي دولت یا داعش پر ضد یې د جګړې مشري کوله. څه موده وروسته د طالبانو د مشر په حکم د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت د مرستیال په توګه وټاکل شو. خو 5 میاشتې وړاندې د بلخ والي وټاکل شو. دا طالبانو لومړی لوړ پوړی چارواکی دی چې په افغانستان کې د دې ډلې له واکمنېدو وروسته وژل کېږي. په 2013 کې د متحده ایالاتو د خزانې وزارت له ایران سره د ترهګرو ډلو په پیاوړتیا کې د مرستې په تور پر داود مزمل بندیز ولګوه. د افغانستان په مرکز او ولایتونو کې چاودنې او بریدونه په داسې حال کې زیات شوي چې د هرات ولایت اوبو رسولو مدیر محمد نادر کاکړ 13 ورځ په یوه وسلوال برید کې د دریو تنو په ګډون ووژل شو. داعش د دغه برید مسؤلیت منلی دی.
راپور کې مو واوریدل چې په بلخ کې ځانمرګي برید د والي سربیره موګړو ته هم زیان رسولی و. له دې سره جوخته د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش وایي دوی په افغانستان کې درویش فعاله وسلوالې ډلې ثبت کړې دي. نوموړي د مارچ 4 د ملګرو ملتونو امنیت شورا ناستې ته د خپلې وینا پر مهال ویلي چې د دغو ډلو یو شمېر د افغانستان په ولایتونو کې د زیاتو بریدونو مسؤلیت منلی دی. تفصیل د خطر پردې سپدې راپور کې.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش د افغانستان پر د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په وینا کې د دغه هیواد امنیتی وضعیت له پخوا ډېر د اندېښنې وړ خودلی. ګوتریش د مارچ په اتمه د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د خپل وینا پر مهال ویلي چې په افغانستان کې درویش هغه وسلوال ډلې ثبت کړي چې وسلوال فعالیتونه کوي. هغه راپور چې د ګوتریش خبرې پکې راخیستل شوی پکې ویل شوی چې د دغو وسلوالو فعالو ډلو درې هغه مقاومت ملي جبهه، د افغانستان د ازادۍ جبهه او د افغانستان د خپلواکۍ ملي اسلامي تحریک دي چې په هلمند، کابل، کندهار، کاپیسا، ننګرهار، نورستان او پنجشیر ولایتونو کې د ډیرو بریدونو مسولیت اخیستی دی. د ګوتریش په وینا په افغانستان کې د فعالو وسلوالو ډلو ترڅنګ په امنیتي پیښو کې هم زیاتوالی راغلی. د هغه د معلوماتو پر بنسټ د 2022 کال د نومبر له 14مې د 2023 کال د جنوري 23مې پورې د جګړې اړوند امنیتي پیښو ملکي تلفاتو په مجموعي شمیر کې زیاتوالی راغلی چې د 2023 او 2022 کلونو د همدغې مودې په پرتله زیاتوالی ښیي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش ویلي یوازې په دغه نږدې دریو میاشتو کې 1201 امنیتي پیښې ثبت شوي، خو د تیر کال په همدغه موده کې دغه پیښې 1038 وي. په داسې حال کې چې ملګرو ملتونو په افغانستان کې امنیتي بد وضعیت اندېښنه ښودلې، خو یو شمېر افغانان هم له روان وضعیت نه شکایت کوي. د کابل او بلخ ولایتونو دوه تنه اوسیدونکي چې نو غواړي نمونه یې پر راپور کې خپاره شي ازادي راډیو ته وویل.
په دې وروستیو کې د کابل ښار وضعیت ډېر زیات خراب شوی. پر نن ورځ باندې وسلوالي غلاوي کیږي، خلک ترور کیږي او دغه راز چاودنی کیږي. حتی همدغه نن هم په کابل کې چاودنه شوې ده چې دا د ښاریانو د اوسیدونکو لپاره ډېره د اندېښنې وړ مسله ده.
په دې وروستیو کې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې په خواشنۍ سره چې امنیتي پیښې ډېرې شوې دي، همدغه نن په بلخ او کابل کې چاودنو او امنیتي پیښو یو ځل بیا د خلکو اندېښنې ډېرې کړې دي. او دا غوښته دي چې وسرنی واکمنان وایي چې امنیت په بشپړ ډول تامین شوی دی، خو لیدل کیږي چې ورځ تر بلې له بده مرغه امنیتي پیښې ډېریږي.
د غټولاندې خنو ته د طالبانو حکومت په جواب کې شوی ادعاګان ناسم او له حقیقت لری بولی. د دوی بیان زبی الله مجاهد د پنځم پورس ازادي لري ته وویل په افغانستان کې هیڅ وسلواله ډله خلکو او د دوی نظام ته خطر نشي پیښولای.
په افغانستان کې الحمدلله ډلې ټپلې څنست کومه په دې سره داعش په نامه د هم د کنټرول او مهار په حال کې نه په دې ډول څه قوم موجود او د قوی حال کې او استاد یې څه بل نور سیټل ټپلې د تشتون نه لري نه د کوم تعدید احساس کیږي نه کوم نتی پیښست کومه ماسه مقدار متونه د دې چا ورکړي دي نظر نه تایید کوم
ملګری ملتونه داسې مهال په افغانستان کې د امنیتي پیښو د زیاتېدو خبره کوي چې یوازې د مارچ په 9مه په کابل او بلخ ولایتونو کې دوه بیلابیلې چاودنې وشوي چې په ترڅ کې 15 کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. د ملګرو ملتونو په ګډون یو شمېر نورو نړیوالو سازمانونو هم په افغانستان کې د ترهګریزو فعالیتونو د زیاتېدو په اړه اندېښنې ښودلې دي چې طالبانو بیا په ظلمونو د غندېښنې بیا اساسه بللې.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدل شي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 021 او 25 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
په هم افغانستان کې تم کې ګډه اروپا، ټولنی امریکا، برېټانی، سعودي او قطر په ګډون څلې رښتې هیوادونو د خزو د نړیوالې ورځې په مناسبت په ګډ بیان کې ویلي دي چې د افغان خزو اونجوره په اړه د طالبانو د حکومت پریکړه به د افغانستان اقتصاد او ټولنې لپاره ویجاړونکې او نجبرانیدونکې وي. په دې ګډ بیان کې چې تر ورځ نو وخت خبر شو له طالبانو هغه کړنو د مخنیوي غوښتنه شوې چې د خزو اونجوره د بشري حقوقو او بنسټیزو خپلواکۍ مخینسي. تفصيل د اکرام الله اکرام په دې راپور کې.
د متحده ایالاتو په ګډون سلرويشت اروپאי او اسیایي هیوادونو په افغانستان کې د طالبانو له حکومت ته د ټولو حقو بندیزونو د لری کولو غوښتنه کړې چې خزي اونجونی له بنسټیزو ازادیو او بشري حقوقو محروموي. د متحده ایالاتو، برېټانیا، کاناډا، استرالیا، بلجیم، ډنمارک، فنلند، فرانسې، جرمني، ایتالیا، جاپان، سعودي عربستان، ناروې، قطر، ترکی، متحده عربی اماراتو، د اروپای ټولنې د استازو او یو شمیر نورو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په دې ګډ بیان کې چې د خزو د نړیوالې ورځې په مناسبت خبر شوی راغلی چې د افغان خزو او نجونو په اړه د طالبانو د حکومت پریکړه به د افغانستان اقتصاد او ټولنې لپاره ویجاړونکي او نه جبرانیدونکي وي. په بیان کې د اسلامي همکاري او د سازمان او آی سی د 2022 کال د دسمبر د میاشتې د اعلامیې یادونه شوې چې لمخې د خزو نجونو په زده کړو بندیز له اسلامي شریعت سره په ټکر کې بلل شوې. د یادو هیوادونو په بیان کې په ټولنه کې د خزو نجونو پر رول ټینګار شوی او دای د اقتصادي او سیاسي پرمختګ لپاره مهم بلل دي. په دې ګډ بیان کې د افغان خزو نجونو د کار او زده کړو له حق ملاتړ شوی او پکې ویل شوی چې په نا دولتي موسسو کې د خزو له کار پرته د مرستو عادلانه ویش ناممکن دی. د یادو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په افغانستان کې په بشري ناورین اندېښنه ښودلې او په غیر دولتي ادارو کې د ښځو په کار بندیز داسې یو کړنه یاده کړې چې لمخې 28 میلیونه وګړو ته د مرستو رسولو بهیر له ځنډ سره مخ کیږي. په بیان کې له طالبانو غوښتنه شوې چې د خلکو نړیوالې ټولنې په وړاندې خپل مسؤلیتونه ادا او د افغانانو درناوی وکړي. په همدې حال کې د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا میری د دغه ګډ بیان هرکلی کړی او په خپل ټویټر لیکلی چې د افغان ښځو د واقعي ملاتړ لپاره به د هیوادونو او بنسټونو ترمنځ د یووالي هڅو ته دوام ورکړي. په ورته وخت کې د مخکینیو افغان ولسمشرانو محمد اشرف غنی او حامد کرزي ترڅنګ د سولې د ملي مصالحې د عالي شورا مخکینی مشر هم د مارچ 8 په مناسبت په خبرو شوو پیغامونو کې له افغان ښځو سره خواخوږي ښودلې او د طالبانو له حکومت یې غوښتي چې د زده کړو او کار په برخو کې پر افغان ښځو لګول شوي محدودیتونه لرې کړي. مخکینی ولسمشر محمد اشرف غنی د مارچ 8 په مناسبت په یو وینا کې چې د هغه پر فیسبوک پر شوې طالبان تورن کړي چې له افغان ښځو یې اسلامي حقونه اخیستي. خاغلی غنی په دې وینا کې ویلي چې په افغانستان کې طالبان د ښځو له حقونو د سیاسي وسیلې په توګه کار اخلي. د غنی په وینا نړیواله ټولنه هر ورځ په دې غږیږي چې ښځو ته باید خپل اسلامي حقونه ورکړل شي، خو د ده په وینا له بل خوا نور په دې سرزوري کوي چې دا ستاسې کار نه دی. پخوانی ولسمشر حامد کرزی بیا په خپل ټویټر د ښځو لپاره د کار او زده کړو غوښتنه تکرار کړي. هغه لیکلي چې ښځې د افغانستان نیمایي نفوس جوړوي او دوی د ټولنې په پرمختګ کې مهم او ځانګړی رول لري. د ملي مصالحې د عالي شورا مخکینی مشر عبدالله بیا په دې تړاو پر خپل ټویټر لیکلی چې کار او زده کړې د ښځو او نجونو اسلامي او انساني حقوق دي چې باید ورکړل شي. د طالبانو په وړاندې جنګیدونکو د ملي مقاومت جبهې هم په دې تړاو په یو اعلامیه کې هغه افغان ښځې او نجونې سیلي چې په تیر یو کال کې د طالبانو په وړاندې د بیلابیلو اعتراضونو له لارې د خپلو حقونو لپاره غږ پورته کړی. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر بیا د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي چې د ښځو تعلیم او کار لپاره خوندي چاپیریال چمتو کیږي. هغه ویلي چې د طالبانو حکومت ښځو ته د اسلامي شریعت لمخې ځانګړي حقوق او درنښت ورکړي. هغه ویلي حکومت یې نجونو ته د زده کړو د شرایطو او ښځو ته د کار او سوداګرۍ د خوندي او ډاډمن چاپیریال د رامنځته کولو هڅه کوي. طالبانو د 2021 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړو د تیر میلادي کال په ډسمبر میاشت کې له پوهنتونونو راوګرځولې. دغه شان یې په نا دولتي موسسو کې د دوی په کار سخت بندیز هم ولګوه. د دې ترڅنګ د طالبانو حکومت پر افغان ښځو او نجونو حجاب اجباري کړی، ورزشي لوبغالو، عمومي حمامونو او عمومي پارکونو ته د دوی په ورتګ هم کلک بندیز لګولې او له شرعي محرم پرته یې دوی له لرې واټن سفر کولو هم منع کړی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یو نړیواله مسله راخلو. اوکراینی چارواکي وایي روسیې د اوکراین پر خارونو او تاسیساتو پراخ هوایي بریدونه پیل کړي دي چې ورسره خلکو ته مرګ ژوبل اوختي او د برېښنا د پرچاوي سبب شوی. په نړۍ کې د اوکراین په ختیځ کې د بخموت په خار کې د جګړو له دوام سره سم د زاپوریژیا پر اټومي بټۍ برېښنا بند شوی. تفصیل د صفی الله ستانکزین اورو.
د اوکراین په لویدیځ کې د لیویف پر خار د روسیې د بریدونو په زیاتېدو سره سیمه ییز والی ماکسیم کوزیتسکي وایي لږ تر لږه څلور کسان وژل شوي. د کوزیتسکي په وینا وژل شوي دوه ښځې او دوه سړیان دي چې په یوه استوګن کور د راکټ د لګېدو له امله تر خاورو لاندې شوي. هغه ویل ممکن نورو کسانو ته هم مرګ ژوبل اوښتي وي. اخوا د دنیپروتوویسک ښار والی سرهی لیسکام په دې سیمه کې د یو تن د وژل کېدو او دوه نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی. د اوکراین د پلازمېنې کیف ښاروال ویتالی کلیچکو بیا د ټلګرام په شبکه کې لیکلي چې دغه خار کې برېښنا پرچاو دا او د تودوخي سیستم هم لکاره لویدلې دا غ خبره د روسي د بریدون په نتیجه کې په سویا ویتشین سیمه کې لکټر لګ دوه تنه ټپيان شوي په اوکرين کې سیمایي چارواکو په اوديسا او خارکیف سیمو کې هم د روسي د بریدون راپور ورکړی چې د برېښنا د قطع کېدو د ریل پټلې زیربناته زیان اړولې ده په یو انلاین بیان کې بیا د اوکرين ولسمشر ولودیمیر زيلنسکي د روسي ورستیو سختو بریدون ته په اشاره خبرداري ورکړی چې روسیا به د ملکی وګړو د وژنې مسولوي زيلنسکي ویلي یوازې نیواګر کولای شي په ولسی وګړو وحشت رامنځته کړي خو هغه د خپل اعمالو له مسولیت نشي تښتیدلی د بریدون د دوام په خاطر د اوکرين په تر ټولو لوی اټمي بټي چې کنټرول یې د روسانو سره دی مګر د اوکرايني تخنیکرانو تر نظر لاندې مختوړل کیږي برېښنا بند شوي د نومبر له دروښته مې دا لمړی وار دی چې د زاپروژ اټمي بټي له تولید لویدلې ده د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د نړیوال اژانس مشر رافائل ګروسی د زاپروژیا د اټومي بټۍ د بندیدو لامل درامېست شو خطرونو پاړه خبرداري ورکړه په همدې حال کې د اوکرين د لوی درستیز دفتر په خپل یو ورځنی خبر پاڼه کې ویلي د اوکرين دفاعي ځواکونو په باخمود ښار کې د روسي ځواکونو له یو سلو لسو زیات بریدونه شنډ کړي د ناتو مومي منشي یان ستلتنبرګ بیا پرونو ویل د جدي ځانونو سره سره خای روسي ځواکونه د باخمود د نیولو په درشل کې وي د پوزي کارپوانو په اند باخمود د روسي لپاره لک ستراتیژیک ارزښت لري مګر په تیرو میاشتو کې د ډیرو ناکامیو سره سره روسیا د خورا اړین سیمبولیک بریالیتوب په لټه کې ده د اوکرين د دفاع وزارت مرسیال هانا مليار پرونو ویل په باخمود کې د اوکرين اوګد مقاومت باید یو بریالیتوب وګڼل شي
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په داس حال کې چې د افغانانو جنونو او خوځو پر مخ له هم د ستکړو دروازې تړلې دي ل خوندزي او په هنتونونو یو شمېر فارغ شوی ځکه چې شکایت کوي چې مسؤلین ورته په تعلیمي ادارو کې ورته د تحصیلي اسنادو د خصو پر محل ستونزې جوړوي د طالبان حکومت لښبګم ټولګي پورت انتر پانتونه د جنونو پر ستکړو بندیز لګولې تفصيل د فرشتي مرسله په دې راپور کې
زما شرور نه درم چې د موسم محرم شي او پلار میم ټول ورځ مصروف وي په وظیفه کې وای چې د محرم سره باید نه نوځي نو نشم کولای شهادت نامه واخلم
د کابل د قلعه کاشف د خوندې له دولسم ټولګي څخه فارغ شوې مارینا ده وای دا چې اوس مهال په کور دننه د نجونو په لوړو زده کړو بندیز لګیدلې دی اړه دا چې له هواده بهر لوړو زده کړو ته دوام ورکړي خو په خبره دا چې د دولسم ټولګي شهادت نامه نه لري د بورسیه په کارونو کې پرمختګ نکېږي مارینا ازادي رادیو ته وویل
جلکې بدون د محرم نه اجازه نه لري چې د شهادت نامه ریاست ته ورننه ورځي خپل غړم چې بهر ته لاړ شم او ټول اسناد کوم درې کال نه نمرې غړي چې باید شهادت نامه ولري خوده خستل په افغانستان کې اوس بيخي پاک باندې نشي کولای یعنی وای چې د محرم سره باید نه نوځي خو ډیر انجو د مشکل لري خصوصا خپل مې د مشکل لري نو نشم کولای شهادت نامه واخلم
دا په داسې حال کې د چری طالبانو د حکومت لوري د انجو پر زده کړو تر بندیز ورسته یو شمېر هیوادونو د افغان زده کوونکو لپاره بورسي اعلان کړي خو د مارینا په خبره د شهادت نامو نشټون خځینه زده کوونکې له دیاقه هم محروم کړي بل خپل پانتونونو څخه فارغ شوی انجو هم ورته ستونزې لري دوی وای څلور کال درس ویل دومره ورته سخت نه ول کوس چې د طالبان حکومت د اسنادو اخستل ورته ستونزمن کړی دی لپانتون څخه فارغ شوی محصل رڼا ازادي رته ویل چې د کورنۍ د لګښتونو د برابرول لپاره د کار پلاټه کیده ویلې وی خو افغان خځو ته کار نشته کوم یو که پیدا هم شي دا چې لپانتون څخه د فراغت اسناد نشي اخستلای د کار غوښتنلیک رد شي
د همدغه لامل هغه وظایف چې دولتي خو بند وي همدارنګ خصوصي مؤسسو کې کومه وظیفه اعلان شوی دی هغه لپاره هیڅ اپلای نشم کولای څکه چې نومړی هلته معلومات څخه سیوی غواړي بیا غوښنه ورسته چې بل د فراغت سند راځه غواړي په داسې حال کې چې لرلو حق لرم مګر سند نشم ترلاسه کولای ځکه چې نوړی نظام حکم هم دسه صادر کړی دی
و موږ غوښتل چې طالبانو د حکومت د پهنه او د لوړو زده کړو د وزارتونو د وایاندویانو سپیناوی هم د موضوع پاکله ولرو هغه د دې راپور تر خپلې دوه پوریزم پښتني جواب نکړي خو د طالبانو د حکومت وایاند زبی الله مجاهد ویل چې دای په دې برخه کې له جزئیاتو خبر نه دی کله چې خبر شو ول ازادي رادیو سره به معلومات شریک کړي د تعلیمي او تحصیلي اسنادو د اخستل په برخه کې د زده کوونکو او محصلانو شکایتونه داسې وخت راپورته کیږي چې د رواني سه‌شنبه په ورځ د لوړو زده کړو د وزارت وزیر مولوي ندا محمد ندیم ویل چې د نجونو او ښځو زده کړې تر مناسبو شرایطو منه دي او بیرته پیلېږي خو هغه دقیق وخت ونه خود که څه هم لوا چې د ساکل تعلیمي کال په پایل کې به د نجونو پر مخ د خوندزیو دروازې پرانیستل شي خو په دې اړه تر دې دمه د طالبان حکومت واضح څه نه دی ویلي دغه شان څو ورځې مخکې الکانه په وړاندې پانتونونه پایل شول خو دینجونو پر مخ لا هم تړلې دي
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي
امریکا د استازو د جرګې د بهرنی اړیکو د کمیټي رئیس وایي له افغانستانه د دغه هیواد د ځواکونو په وتلو شته واقعیتونه پام کې نه دي نیول شوي. مایک مکال د چهارشنبه په ورځ په استماعي غونډه کې وویل ولسمشر بایدن دا کار د لوړو پولو جنرالانو استخباراتي ټولنې پر خلاف اعلان کړ او دا کار یې ترسره کړ. تفصیل د نرګس مومن په دې راپور کې.
د امریکا د استازو د جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس وویل هغه څه چې په افغانستان کې پېښ شول د فدرال دولت په سیستماتیکه توګه پاشل او د بایدن د ادارې ماته وه. مایکل مکال په خپل څرګندونو کې د چهارشنبه په ورځ په 2021 کال کې له افغانستان څخه د امریکا له ناورین ډک د وتلو د څارنې کمیټې په استماعي غونډې کې وویل د بایدن د ادارې لخوا په دندې کې د بې غوري له امله امریکایي اتباو او په افغانستان کې افغان امریکایي متحدین په پام کې نه دي نیول شوي. افغان ښځې او نجونې طالبانو او د هغوی سختریزو قوانینو ته پرېښودل شوي. هغه زیاته کړه
د بایدن د ادارې ډېریو کسانو ویلي چې د هر احتمال لپاره پلان جوړوي خو هغه سی ونه کړل او پر ځای یې څلور راتلونکي میاشتې ندیده ونیول چې بالاخره پایله کې طالبان د 2023 کال په اوړي کې په چټکۍ سره سیمې ونیولې او د اګست په 15 کابل ته دننه شول. موږ په دومره اسانۍ سره دغه حالت ته آماده نه وو. د بایدن ادارې غفلت په خپله دنده کې د دې لامل شو چې نړۍ د کابل له سقوط دوه اونۍ وروسته هغه زړه بوږلوونکي صحنې وګوري چې د کابل په هوایي ډګر کې وشوې.
د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس مایکل مکال د 2021 کال د اګست د 16 نیټې ځانمرګۍ برید چې په ترڅ کې 13 امریکایي سرتېري او 170 افغانان ووژل شول او 540 ټپیان شول د په تېرو لسو کلونو کې امریکایي سرتېرو ته تر ټولو ویروونکې او مرګونې ورځ وبلله. امریکایي سرتېری ټیلر وارکس اندروز چې په دغه برید کې سخت ټپي شوی و او خپل لاس پکا او ګردې له لاسه ورکړه د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو کمیټې په استماع ای غونډه کې حاضر و. وویل چې لپې خمخ کې هغه او د هغه ټیم دوه ځانمرګي برید کوونکي پیژندلې و خو مسولینو یې په نښه کولو د اجازه غوښتنه بې ځوابه پرېښوده. هغه وویل
د همغږۍ لپاره مې اجازه واخیسته چې آیا کولی شم په هغې باندې ډزې وکړم. قومندان په هغه وخت کې راته وویل زه نه پوهېږم او کولی شو. ما او ټیم مې بیا پوښتنه وکړه چې څوک به دا کار ترسره کوي ځکه دا ستاسو مسؤلیت دی ښاغلیه. هغه بیا ځواب راکړ چې نه پوهېږم خو معلومه به یې کړې وروسته موږ ته هیڅ کوم نوې اطلاع رانه کړه او موږ هرګز خپل ځواب ترلاسه نه کړ.
جمهوري غوښتونکي په داسې حال له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه څېړنې کوي چې د امریکا او د طالبانو ترمنځ د دوحې تړون د جمهوري غوښتونکي ګوند د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ په وخت کې لاسلیک شو چې امریکایي ځواکونو او متحدینو ته یې د وتلو لاره هواره کړه. دا په داسې حال کې دی چې د امریکا ولسمشر جو بایدن تل له افغانستان څخه د وتلو له پرېکړې دفاع کړې او ویلي دي چې د هیواد په تاریخ کې تر ټولو اوږدې جګړې ته د پای ټکی کېښود. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته 2021 کال د اګست په 15 امریکایي ځواکونو په دوه اونیو کې له افغانستان په داسې شکل ووتل چې زرګونه افغان متحدین یې د کابل هوایي ډګر څخه په نظامي الوتکو کې له افغانستانه انتقال کړل. طارق فرهادي د سیاسي چارو کارپوه وایي له افغانستان د امریکایي ځواکونو نو وتل یوازې د امریکا د راتلونکو ولسمشري زور ټاکنو لپاره وو او د افغانستان پر وضعیت به هیڅ اغیز ونه لري. خوشا محمود میاخیل بل سیاسي او نظامي چارو کارپو بیا په دې باور دی چې له دغو بیا ځلې څېړنو څخه به د افغانستان په اړه د امریکا د راتلونکي سیاست په اړه ګټه واخیستل شي.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم. د ازادي رادیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم. بعد سلام زه د کندهار ولایت د پاملي څخه خبرې کوم. په پاملي کې ډېرې اوبه کښته تللې دي. ډېرې کورو اوبه وچې شوي دي. چا تالابونه جوړ کړي دي ډکوي او بیا د اوبو استفاده ځینې کوي چې زموږ د خوا چاره به څنګه کېږي.
السلام علیکم. د ازادي رادیو ټول کارکوونکو ته سلامونه نیکې هیلي. د هلمند ګرمسی د ولسوالۍ راج خالد دا کلی ده. د بنادر دوی یعنی د درزي اوسېدونکو یم. نو د دغه اوبو سره ډېر مشکل لرو. وروره مال دغه اسلامي امارت مشرانو سره درخواست کوو غوښتنه ځینې کوو په درناوي سره چې دغه د اوبو بندوبست راته وکړي. ډېر لاس او ګرېوان یې ورسره وروره.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. قدرت الله مقدس د زابل ولایت شجیر سوالی څخه تاسو د پیغام پرځمه. زما د ازادي رادیو کارکونکو څخه د غوښتنه او خواهش دی چې زما پیغام د اسلامي امارت تر ټولو لوړ چارواکو او بل خصوص د پاسپورت ریاست د رئیس او کارکونکو کارمندانو پرې ورسوي. د افغانستان اسلامي امارت څخه په لومړي قدم کې ډیره مننه کوو چې د پاسپورت ریاست خپلې چارې او فعالیت بیرته د ځل لپاره فایل کوي. نو خلک ولس له ډیرو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. څوک مسافر وي په خارج کې کاروبار بزنس لري او څوک مریضان او نور مشکلات لري. نو زما د اسلامي امارت څخه دا هیله او غوښتنه خواهش ورزو ده چې د پاسپورت په ریاست کې دي د تیر نظام پرتله فساد او زورواکي او واسطه لرې کړي. باید دغه ریاست په شفاف ډول سره خلکو ته خپل خدمات وړاندې کړي او هر چا ته پر خپل نوبت او پر خپل وار باندې پاسپورت ورسیږي.